پروگرام ستړي مشه زه سفیو لا ستانګ زایم د ازادي رادیو د مخم شپږو بجو خبري مجلې ته مو خراغ لاستوایم دغه مطالب خبرو امریکا وایي له افغانستانه وتل دا معنا نه لري چې ټوله سیمه به پرېږدي
دا چې موږ له افغانستانه ځواکونه باسو او په دې هیواد کې پوځي ماموریت پای ته رسوو دا معنا نه لري چې له سیمې وځو
ولسی جرګې تر څېړنو وروسته ویلي غیر مسؤول وسلوال علیپور ته هغه راکټونه ایران ورکړي چې د ملي اردو هلیکوپټر یې پرې نسکوره کړې وه
دغه راکټ دا د ایران لخوا ورکړل شوی و او اوس بیا هم د علیپور مکمل حمایت او ملاتړ ایران کوي
کندهار کې د بهرنیو ځواکونو د پوځي اډې د پاتې وسایلو پیر او پلور تود شوی
په شان کې کمپیوټران جي یخچالونه جي وایر د موټرانو مشکره وتلې جي په ځای کې
په لوګر کې د سنزلګل مشاعره وشوه
سنزلګل شهر
ډیری شعرونه په دې باندې راټول وو چې ټول الخونه یوې دایمي سولې او اوربند ته غاړه کېږي
تر هر څه مخکې خبرونه لرو چې احمد شي بری وړاندې کوي
آسترالیا په کابل کې سفارت بندوي او افغان حکومت هیله مندې چې دا پریکړه لنډمهاله وي افغان حکومت په هرات کې د طالبانو له زندانه د لسکونو کسانو د خوشی کېدو خبر ورکوي او د ایران نگهبان شورا د ولسمشۍ د انتخاباتو د سلګونو نماندانو په منځ کې وطنه تایید کړل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د استرالیا له دې پریکړې خبر دی چې خپل سفارت په کابل کې بندوي د دې وزارت ویان ګران هیواد رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې هیله یې دا ده چې کانبیرا د اوږدې مودې په مخه خپل سفارت بند نه کړي
هیله لرو چې دا موقته ځنډیده د دوی د سفارت د فعالیتونو په نږدې راتلونکي کې حل شي تر څو موږ شو کولای د ورورولۍ او خورولۍ اړیکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دې سفارت په چوکاټ کې هم په کابل کې ولرو
د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن نن وویل چې ترجمې پورې ممکن په کابل کې د امنیتي دلایلو له امله خپل سفارت بند کړي ښاغلي موریسن هیله ښکاره کړې ده چې دا پریکړه به موقتي وي د هرات سیمه ییز چارواکي وایي چې افغان کمانډو ځواکونو په هرات ولایت کې د طالبانو له وسندان څخه یو څلوېښت بندیان خوشي کړي دي د هرات د والی ویان چیلانی فرهاد اسدی رډو ته وویل دا کسان تیر شپه د طالبانو پر وسندان د کمانډو ځواکونو د چاپی پر مهال خوشی شول
چلو یک تن از هموطنان به شمول 19 تن
زموږ یو څلوېښت تن هیوادوال چې 19 سرتیری هم پکښې و د پښتون زرغون ولسوالۍ په مر آباد سیمه کې د طالبانو له وسندان څخه خوشی شول
شاخلی فرهاد زیاته کړ چې د عملیاتو پر مهال وطن طالبان چې د وسندان ساتونکو وشل شوی دي د طالبانو ویندویانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي په لغمان ولایت کې افغان ځواکونه په تیرو څلور ساعتونو کې د نولس طالبانو د وژلو او له طالبانو څخه د یو شمېر سیمو د نیولو ادعا کوي د 201 سراب قولي اردو ویان مقصود آغا ازادي راډیو ته وویل
د مرکز پاتک ابوزهی او قلاتک سیمې د الینګار ولسوالۍ شیخ صاحب او د الیشنګ ولسوالۍ دوملام سیمې د وسلوالو طالبانو لشتون څخه پاکې شوې دي
د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد په اسادی رډو ته پر استول بیان کې ویلي دي چې دوی ټول هغه سیمه ساتلې دي چې په تیر څو ورځو کې نیولې دي روانه اونۍ طالبانو د لغمان پر مرکز مهترلام پراخ بریدونه وکړل چې بیا کمانډو ځواکونه سیمه ته واستول شول او د لغمان په مرکز کې اوس امنیتي وضعیت عادي دی ټاکل شوی دی چې نن د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د انډونیزیا له لوبډلې سره په دوبۍ کې دوستانه لوبه وکړي دا مسابقه د کابل په وخت ماښام 9 بجې پیل شي د کورونا له امله نږدې یو نیم کال افغان لوبډلې لوبې نه کولې او له څلورو ورځو راهیسې په متحده عربي اماراتو کې تمرینات پیل کړي دي ټاکل شوی دی چې یوه بله دوستانه لوبه د یوې اونۍ په ترڅ کې له سنگاپور سره وکړي او بیا په نړیوالو رسمي لوبو کې برخه واخلي د ایران نگهبان شورا د راتلونکي میاشتې ولسمشۍ انتخاباتو ته د وو کاندیدانو نوماندي تایید کړه او د یو شمېر پیژندل شویو څیرو نمونې حذف کړل د ایران د کورنیو چارو وزارت نن وویل چې نگهبان شورا ابراهیم رئیسی محسن رضایی سید جلیلی امیر حسین غازی زاده هاشمی عبدالناصر همتی محسن مهر علی زاده او د علی رضا زاکانی نوماندي تایید کړه دا کسان به د جون تر اتلسمې مخکې چې د ولسمشۍ د انتخاباتو لپاره رای اچول کېږي په انتخاباتي مبارزو کې برخه واخلي. د علي لاریجاني نوم له دې لست څخه لرې شوی دی. دی پخوا د پارلمان رئیس او د اوسني ولسمشر حسن روحاني نژدې متحد و. همداراز د اوسني مرستیال ولسمشر اسحاق جهانګیري نوم حذف شوی دی او پخواني ولسمشر سخت دریځ احمد نژاد ته هم اجازه نه ده ورکړل شوې چې ځان کاندید کړي. نژدې 590 تنه نوماندان له دې لست څخه حذف شوي دي. د بیلاروس د اپوزیسیون مشر سویتلانا سخانوسکایا له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د بیلاروس د مستبد مشر الکساندر لوکاشنکا مخه ونیسي. د هغه چا چې څه یې زړه غواړي هغه کوي او سزا نه ویني. سخانوسکایا دا خبره وروسته تر دې وکړه چې د بیلاروس ځواکونو د راین ایر یو الوتکه چې د یونان او لیتوانیا ترمنځ یې وړ مورد سفر کاوه راوګرځوله او یو خبریال رامان پراسویچ چې د اپوزیسیون له فعالانو څخه ګڼل کېږي د هغه له ملګري سره یو ځای توقیف کړل. د اروپایي ټولنې یو شمېر مشرانو دې پیښې ته د دولت په کچه د برمته کولو نوم ورکړی. سخانوسکایا پروسه شکل تر انتخاباتو وروسته د ځان له ویرې له بیلاروسه ووته او اوس په لیتوانیا کې په جلاوطني کې ژوند کوي. دې پخوا له رسنیو کې نن وویل چې لوکاشنکا له لورې له څو میاشتو راهیسې د مخالفانو او آزادو خبریالانو له ځپلو وروسته اوس هغه وخت رارسېدلی دی چې د سرغړوونکو د محاکمې لپاره د ګډو ګامونو د اخیستو لپاره سلا مشورې وکړو. سخانوسکایا دا غوښتنه په داسې وخت کې کړې ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د مینسک له لورې د الوتکې راښکته کول وغندل او دا پیښه یې ظالمانه وبلله. ولسمشر بایدن وویل چې له خپلو اروپایي متحدانو سره به په همغږۍ ځواب ورکړي. د اروپایي ټولنې مشرانو پرون موافقه وکړه چې پر بیلاروس نوي بندیزونه ولګوي او اجازه ورنکړي چې د بیلاروس الوتکې د اروپایي ټولنې د هیوادو پر فضا تیرې شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي دی به نړیواله ټولنه وهڅوي چې له غزې سره مرسته وکړي. په غزه کې تېره اونۍ اور بند وشو او د اسرائیل او فلسطیني وسلوالو ترمنځ د یولس ورځنۍ جګړې پر مهال اسرائیل د غزې پر تړانګې خونړۍ بمباري وکړه. د دې جګړو پر مهال تر 250 ډېر کسان ووژل شول چې اوس اکثریت یې فلسطینیان وو. بلینکن د اسرائیل له صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره نن په بیت المقدس کې تر لیدو وروسته وویل چې واشنګټن به په غزه کې د ناوړه بشري وضعیت تشکیل کېدو لپاره هڅې وکړي خو په ورته وخت کې به دا ډاډ ترلاسه کړي چې پر غزې واکمنه حماس ډله د بیا رغاونې له مرستو ګټه ترلاسه نه کړي. سیمې ته د بلینکن د دې لنډ سفر پر مهال ټاکل شوې ده چې دی د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره د لویدیځې غاړې په رام الله کې وګوري او بیا مصر او اردن ته لاړ شي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 22.12. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30.21. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 15.14. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 15.24. او جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30.19.
ازادي رادیو نمو خبرونه واوریدل. تر خبرونو وروسته مو د هوا د حالاتو اټکل واورید. کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د امریکا دفاع وزارت ویلي له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل دا معنا نه لري چې امریکا لسیمې وزي. د پنټاګان ویاندوی جان کربی په یو خبري غونډه کې ویل په منځني ختیځ کې به د امریکا حضور په قوت دوام ولري. په دې اړه پام وکړئ. د راپور ته
په داسې حال کې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر دوام لري، متحد ایالاتونه ټینګار کوي چې له دې هېواده د ځواکونو له ایستلو سره به له سیمې ونه وځي او په منځني ختیځ کې به په قوت حضور ولري. د پنټاګون ویاندوی جان کربی د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل په سیمه کې به خپلو متحدانو ته د امریکا په ژمنو کې بدلون رانه شي.
We are removing our troops and ending
دا چې موږ له افغانستان ځواکونه باسو او په دې هیواد کې پوځي ماموریت پای ته رسوو. دا معنی نه لري چې لسمی وځو. په منځني ختیځ او د مرکزی کمانډانی د مسولیت په ساحه کې د امریکا حضور به غشتلې وي.
Central command area of responsibility
د افغانستان په شمول د منځني ختیځ په بیلابیلو هیوادونو کې امریکایي پوځیان د امریکا د مرکزی قومندانۍ یا سینټ کام تر څارنې لاندې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اپریل په 14مه د سپتمبر تر 16مې پورې له افغانستان د خپلو ځواکونو د ایستلو موده اعلان کړه. د سش کال د سپتمبر 16مه په نیویارک او واشنګټن کې د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 16مې د تروریستي بریدونو شلمه کالیزه ده. د دوشنبه په ورځ امریکا دفاع وزیر لوید آستن د پاکستان له لوی درستیز قمر جاوید باجوه سره تلیفوني خبري وکړي. د راپورونو له مخې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل د دواړو خواوو د خبرو یوه موضوع وه. د امریکا د دفاع وزارت ویندوی جان کربی د ښاغلیو آستن او باجوه د خبرو جزئیات څرګند نه کړل، خو ویل چې دواړو په سیمه کې پر ګډو ګټو او خپلو هدفونو خبرې وکړي. تر دې وړاندې امریکایي چارواکو ویلي وو چې له سیمې څخه ورپېښېدونکي احتمالي ګواښونه څېړي او افغانستان به پرې نښلي چې یو وار بیا د تروریستانو پر ځالې بدل شي.
ومردل چې امریکا وایي کله افغانستان وزي په دې معنا نه ده چې له ټولې سیمې وزي، بلکې په سیمه کې به په قوت خپل حضور ته دوام ورکوي. افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په مسله کې به تم کیږو. دا چې له کندهار هوایي ډګره بهرني ځواکونه وتلي، هلته اوس د دغو ځواکونو پاتې نظامي وسایل او مهمات د پیرو پلور لپاره وړاندې شوي دي. بازار هم خطوط بلل شوی دی. دغه لویه پوځي اډه د رواني میاشتې په 12مه نیټه افغان ځواکونو ته سپارل شوی دی. په دې اړه پام وکړئ له کندهار دغه راپور ته.
له کندهار هوایي ډګر نظامي اډې څخه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د هغوی د تخنیکي وسایلو او مهماتو د پیر او پلور ګرم بازار د افغانستان په جنوب کې د بهرنیو ځواکونو دغه تر ټولو لویه پوځي اډه چې یو مهال پکې شاوخوا 10000 بهرني عسکر دیره وه، د رواني مې میاشتې په 12مه نیټه افغان ځواکونو ته وسپارل شوه. د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د دغه ځواکونو د وسایلو او مهماتو پیر او پلور د یو شمیر خلکو لپاره د کار وسیله ګرځېدلې. په هره اونۍ کې 2-3 ځله په وسایلو او مهماتو بار یو شمیر کانټینرونه له هوایي ډګر څخه راوځي او د کندهار ښار په شوراندام سیمه کې د بش په نوم په یو بازار کې پلورل کیږي. د امیر محمد په نوم د دغه وسایلو یو کاروباري ازادي راډیو ته وویل چې په دغه وسایلو او نظامي مهماتو کې ویجاړ شوي زغروال ګاډي، جنراتورونه، کانټینرونه، خیمې، کمپیوټرونه، مخابره، انتنونه او د ځان ساتنې ځانګړي وسایل شامل دي.
په شان کې کمپیوټران چې یو چالونه چې ولر د موټران هم شکر وته چې په دازای کې زغری لا شکر وته چې نظامی سامانونه هم شکر وځي، انتنانه وځي، مخابره را وځي، چې رنگ رنگ سامانونه چې یو فارمولا نه ده، نه یو شی.
د اجی کلات خان پهلوان په نوم یو بل کاروباري ازادي راډیو ته وویل چې د بهرنیو ځواکونو او دغه مهماتو او وسایلو ډیره برخه د کباړ په بڼه پلورل کیږي.
د زړه لوډران، زړه موټران هم له کار لوېدل شي. اگر رانی سو دیا دقیقی اسرائی معلوم در مشخص تا دلتا راولو پا دیزای که خرطوو نو پا دیو غرابر برنموی دلتا معلوم دار کم رازی بعضی و تیس معلوم با شاید لمیدانم راوزی اغم کبار لکار رو بیدیلی سپیر معلوم دستی شان رازی.
تر دې مخکې امریکایي ځواکونه ویلي و چې دوی د راتلونکي خطر د مخنیوي لپاره هغه وسایل ویجاړوي چې نه غواړي د دشمن لاسته ورسي. په عین وخت کې د جنوبي زیابزې د خلکو د ټولنیز شورا رئیس محمد اعظم سمندر له کندهار هوایي ډګر څخه د بهرنیو ځواکونو د مهماتو او وسایلو پر ایستلو او پلور اندېښنه ښیي او وایي چې ممکن په دغه وسایلو کې هغه مهمات هم شامل وي چې د بهرنیو ځواکونو لخوا افغان ځواکونو ته د جګړې لپاره سپارل شوي.
مژ په دې باندې پریشان یم چې دغه د بارني ځواکونو چې وزي د شان ټول په دغه کې چې په کچرو کې غورځي او هغه سلای یو ټول شان موږ ولس په دې باندې ناراض یو، وای چې دغه شان د افغانستان نظام او افغانان ته تسلیم شي او دی به ګټه جمع کړي او چې کچره سي د هیڅ په شونه دي.
بلخوا د کندهار امنیتي چارواکي وایي د بهرنیو ځواکونو د وتلو سره سم یو شمیر پوځي وسایل 215 متل کلی اردو کمانډانی ته سپارل شوی او یو شمیر غیر پوځي وسایل چې خپل بهرنیو ځواکونو پر ژباړونکو او قراردادیانو پلورلي اجازه لري چې دا وایي د ګرځ څخه بهر سي.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د رواني جګړې د ناروا بللو په هدف د 15 اسلامي هیوادونو له فتوا هرکلی کړی. دغه وزارت په یوې اعلامیه کې لیکلي د ترکیې، اردن، فلسطین، عراق او لبنان دینی عالمانو په یو ویډیو کانفرنس کې دغه ګام پورته کړی. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له وتلو په پیل سره د ملکیانو په مرګ ژوبله کې زیاتوالی او د جګړې شدت د یو شمیر هیوادونو د دینی عالمانو غبرګون. تېر ورځ د فلسطین، اردن، ترکیه، عراق او لبنان دینی عالمانو په ویډیوي کانفرنس کې په افغانستان کې د طالبانو له لوري روانه جګړه ناروا وبلله او له دې ډلې وغوښتل چې
د ملکی کسانو مرګ ژوبله ودروي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیان ګران هیواد د دې کانفرنس په اړه نن سه شنبه ازادي راډیو ته وویل.
افغانستان کې د جګړې د ناروا بللو او د سولې د عجل تامین په سلسله کې اردن، فلسطین، ترکیه، عراق او لبنان دینی علماو په یو ویډیو کانفرنس کې د ګډون په وسیله د افغانستان سوله باندې په تمرکز سره افغانستان کې جګړه ناروا وبلله، افغانانو وزل او د افغانانو قتل د طالبانو په واسطه حرام او ناروا وبلله، او د عاجل سولې تامین او پایداره او سراسري
له دې وړاندې هم یو شمیر اسلامي هیوادونو په افغانستان کې جګړه ناروا بللې او محکوم کړې وه. یو شمیر افغان دینی عالمان هم په دې باور دي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د جګړې دوام ته هیڅ بهانه نشته، او د طالبانو له لوري په بریدونو کې د افغانانو وژل دینی توجیه نه لري. دینی عالم مولوی عبدالقادر قانت:
ذات البینی جنگ ده، خو اسلام دل لحاظ نه څوک چې کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله وایي، اقرار به لسان او تصدیق په قلب کوي، اموال هغه وینه، دا ذات البینی جنگ ده او دا جنگ درسته نه ده. بار بار علما ویلي ده، موږ د دوه طرف نه دا غوښتنه لرو چې آتش بس وکړي دایمي.
خو طالبان بیا خپله جګړه په افغانستان کې جهاد بولي او وایي چې دا جګړه د اشغال د پای ته رسیدو لپاره ده. د دې ډلې وایي ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې د جګړې په اړه د 15 اسلامي هیوادونو وروستۍ فتوا ته اشاره سره وایي، دغه فتوا د افغان حکومت په غوښتنه ترسره شوه او په همدې دلیل بیا ارزښت ده. ښاغلی مجاهد وایي ورکړل شوې فتوا د شریعت خلاف او یو اړخیزه ده. دغه فتوا په داسې حال کې صادریږي چې په دې وروستۍ کې د افغانستان په ډیری ولایتونو کې جګړې او تاوتریخوالي زور اخیستی چې ډیری قربانیان ملکي کسان دي.
و امریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د 15 اسلامي هیوادونو د فتوا په اړه باندې خپل خبرګون خوده لای او اترې هرکلای کړی دی. په همدې مسله کې تمکیګو د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وی ډیر ژر به په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ خبرې پیل شي. دغه وزارت ویاند ناجی انوری ازادي راډیو ته ویل دا مهال دوهې ته د افغان حکومت د مرکچی پلاوی د ځینو غړو د استولو تخنیکي او لوجستیکي اسانتیاو په برابرولو کار روان دی. نور حال په دې رپورت کې.
د سولې د خبرو په اړه بیا هیلي د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي ډېر ژر به په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ د سولې خبرې اترې بیا پیل سي. دغه وزارت ویاندي ناجی انوري د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی ځینې غړي چې د اوس په افغانستان کې دي د سولې په چارو کې د دولت وزارت د غوي د تخنیکی او لوجستیکی اسانتیاو د برابرولو لپاره کورا کار کوي، او په نشتې راتلونکي کې به د پلاوی بیرته د مذاکرات وزای ته ځي، او ان شاء الله چې مذاکرات بیرته هغه ځای چې درېدلې و شروع شي.
اغلی انوری وایي لختر روسه د افغان دولت او طالبانو د دینو مرکچی پلاوه د غړو ترمنز یو رسمي او څو غیر رسمي ناستي سوي چې د مذاکراتو د زر پایل او چټکتیا په اړه په کټینګار کړای دی. دا سی راپورونه موجود و چې له کوچنی اختر وروسته به د سولې لپاره د ترکیه ناستي نیټه هم مشخصه سي. خو د سولې د چارو وزارت وایي چې لا د دغه ناستي وخت مشخص سوی نه دی. طالبان هم وایي چې د بین الافغاني خبرو اترو د بیرته پیل لپاره چمتو دي. د دغه ډلې یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
موږ حیاتم بعد د روزي وخت تر نکول سفرونه پای ته رسیدلې خپل جېته سوي دي. د مذاکراتو جریان د انشاء الله د دواړو ټیمونو په موافقه باندې په مخ سي اسلامي امارت کوم ستونزه نه.
د افغانستان حکومت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ لڅ باندې درې میاشتې راهیسې د بین الافغاني مذاکراتو لړۍ درېدلې ده. افغان حکومت او طالبان په داسې وخت کې د بین الافغاني مذاکراتو د بیرته پیل لپاره چمتووالی ښیي چې د ځینو نورو هیوادونو چارواکو هم د افغان جګړې پر سیاسي حل ټینګار کړی دی. تازه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له ټاس خبري آژانس سره مرکه کې ویلي طالبانو ته مو په واضح ډول ویلي چې په افغانستان کې د واک د انحصار کولو د هڅو مخالف یو. لاوروف دا هم ویلي چې ماسکو د زور له لارې واک ته د رسیدو سره هیڅکله موافق نه دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی بیا له امریکا غاک ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي د پاکستان حکومت حاضر دی چې د افغانستان د حکومت په خوخه همکاري وکړي.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتون کې ده
زمون شبین ملي همکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دلته اوربنس
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لزایه، شیبه په شیبه راپورونه. له آزادی رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبینی.
آزادی رادیو د میدان وردک په بهسودو کې د افغان پاوز د سقوط شوي هلیکوپټر په اړه سیمې ته د ولسي جرګې د حقیقت موندونکي پلاوي راپور ترلاسه کړی. په دې راپور کې راغلی چې دا هلیکوپټر د ایران لخوا پر جوړ شوي راکټ ویشتل شوی. د پلاوی یو غړی علی اکبر جمشیدی بیا وایي د دې لپاره چې دا قضیه روښانه شي د پیښې د لا څېړنې اړتیا شته. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د میدان وردګ په بهسود ولسوالۍ کې د افغان پوځ د نسکورې شوې هلیکوپټر په اړه د ولسي جرګې د حقیقت موندونکي پلاوي راپور. دا راپور 15 پاڼې لري او یوه کاپي ازادي رادیو ترلاسه کړې ده. په راپور کې د ملي دفاع وزارت د لوړپوړو چارواکو د غشان سیمې ته د تللي پلاوي د بحثونو پایله ښیي چې د افغان پوځ هلیکوپټر د علیپور اړوند کسانو لخوا ویشتل شوی. په دې راپور کې د هغې وسلې په اړه هم معلومات شریک شوي چې په وسیله یې د 1399 کال د کب په 20مه د شپې نږدې 12 بجې د افغان پوځ یوه هلیکوپټر نسکوره شوه. راپور کې راغلي هلیکوپټر د انتنونو سیمې په 3 کیلومتره واټن کې د یو داسې راکټ په وسیله ویشتل شوی چې د ایران ساختو لری کنټرول یې ده، کوم چې حرارت او سیګنال هم څارلی شي. د ولسي جرګې د ملي دفاعي او د حقیقت موندونکي پلاوي غړی مرسل نبی زاده ازادي راډیو ته وویل دغه راکټ د روسي کانګرس توغندي ته ورته دی، خو چین، ایران او جاپان هم جوړ کړی دی.
په دې کې هیڅ شک او شبه نشته دی چې دغه راکټ ایټی جی ایم نه انټی ټیګ ګایډډ میزایل چې دا د ایران د خوانه ورکړل شوی و، ځکه چې مخکې هم د ایران د خوانه دغه سیو میزایل ورکړل شوی چې په هلمند کې پیو تیاره ویشتل شوی و، او اوس بیا هم د علیپور مکمل حمایت او ملاتړ ایران کوي، دا هم د هغوی طرف نه ورکړل شوی.
خو محمد حسین توانا چې ځان د علیپور ویان پیژني دا خبره نه مني. هغه ازادي راډیو سره خبرو کې دا د حکومت یوه دسیسه وبلله. د ولسي جرګې د راپور په پایله کې دا هم لیکل شوی چې دوی ته د ملي دفاع وزارت لخوا د راکټ د معلومیدو په اړه مبهم معلومات ورکړل شوی. خو د نړیوالو مرستندوی همکارانو څېړنې ښیي چې دا راکټ ایران جوړ کړی او ای جی ټی ایم نومیږي. بلخوا بیا د ولسي جرګې د ملي دفاعي او د حقیقت موندونکي پلاوي بلغړی علي اکبر جمشیدی د دې قضیې پر لا خې څېړنې ټینګار کوي او زیاتوي دا باید معلومه شي چې آیا دا راکټ رښتیا هم همدا ډول دی او کنه.
هلیکوپټر اردو ملي کې
د ملي دفاع وزارت د نسکور شوی هلیکوپټر موضوع پاره چې هلته زموږ یو شمیر پیلوټان شهیدان شول، اړتیا لیدل کیږي چې پاره یو بشپړ تخنیکی او غیر سیاسي څېړنه وشي، څو روښانه شي چې د الوتکه په کوم ډول وسلي وشتل شوی، او ولې د ملي اردو نوري الوتکه چې د دې هلیکوپټر ملاتړ کاوه اجازه ورکړي چې دا ډول راکټ د شپې پر یو لسنیمو وتوغول شي او یو هلیکوپټر نسکور کړي.
د ولسی جرګې د حقیقت موندون کې پلاوی پر راپور کې لدی پراته یادونه شوې چې د علیپور اړوند غیر مسؤول وسلوالو د زیکو 1 بی ام 1 او د 2 اتیا راکټ په وسیله دولتي ودانۍ په نخه او زیان ورسولې. همدارول پر راپور کې یادونه شوې چې غیر مسؤول وسلوالو د امنیتي او دفاعي ځواکونو 2 اتیا میله وسله، شپږ هموی ټانکونه، اته رینجر او نور توکي لزان سره وړي، خو لدی وسلوالو بیا لس ډوله بیلابیل موټر، شپږ رینجر او دوه هموی ټانکونه بیرته نیول شوي. د ولسی جرګې حقیقت موندونکي پلاوی هلته له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د هر ډول نښې مسؤول علیپور بللی او د غیر مسؤولو وسلوالو په بو وسلې کېدو او د افغان ځواکونو په لیکو کې د جذبېدو غوښتنه کړې. تیر راپور کې همدا ډول د بهسودو د ملي امنیت مدیریت په کمکارۍ تورن شوی او عدلي او قضایي ادارو ته یې د سپارل کېدو ویل شوي، او تر خوای هلته د ملکیانو په وژنه د تورنو کسانو د محاکمې غوښتنه شوي.
وربشو لوګر ته هلته د سنزلګل 15مه دودیزه کلنۍ مشاعره جوړه شوې وه. په دې راپور کې جزئیات واورئ.
سنزل گل شه کلیلا زل پس پڑلی دی دل پارا لوگارا لوگارا
پا لوگر که دگرن شایرانو فرهنگیانو او دی عدب او فرهنگ دی منوالو پگرون دا سنزل گل 15مه دودیز کلنه مشایره جوڑه شوه. په دې مشاعره کې چې له یاد ولایت سربیره د څنګلور ولایتونو یو شمېر شاعرانو هم پکې برخه اخیستي وه، ډېری شاعرانو پکې د افغانانو په منځ کې د سولې او یووالي د اړتیا او د جګړې د ناخوالو په باب برابر کړي شعرونه ولوستل. د دوشنبه په ورځ د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس عبدالرحمن تسل آزادۍ رادیو ته د سنزلګل مشاعره په باب وویل.
مونږ په لوګر کې له 15 کلونو راپدې خو دا دودیز او کلتوري مشاعره لرو چې شاوخوا 1500 کسانو شاعرانو او دغه راز د شیر مینوالو ګډون کړی وو. ډیری شعرونه په دې باندې راټولو چې ټول اړخونه یوې دایمي سولې او اوربند ته غاړه کېږدي. شاعر په زغرده او په واضح ټکو باندې له ټولو نه غوښتنه وکړله چې سوله چې الهي امر ده دې ته غاړه کېږدي.
مدنی فعال فیروزه زیوارم وایي دلته شاعرانو په خپل شعرونو او غزلونو کې د سولې پیغامونه لرل.
دلته ټولو په خپل غزل کې په خپل شعر کې د سولې غوښتنه کوله. دا د سولې پر اوستلو کې ډیر مهم رول لري. که څوک ورته پاملرنه وکړي داسې نه سي دوی نه پوهیږي موږ د شعر په زبل دوی نه غوښتنه کوو چې سوله سوله سوله، خو بیا هم موږ غواړو چې سوله راشي او لوګر بیرته خپل وختنی حالت ته راشي، ځکه په لوګر کې ناامني زخته ډیره شوې.
شاعر حریب ګل مشال وایي د مشاعره هر برخه ورته خواندوره او په زړه پورې وه، خو په لوګر کې روان ناخوالې او جګړې د دې لامل شوي چې تر نورو کلونو پکې د فرهنګیانو او د ادب د مینوالو ونډه کمه وي.
هر برخه خواندوره وه د مشاعره، خو جګړو یو څه خلک دردولي او ویرولي دي. دلته یو رقم وحشت خپور دی، د دې وحشت له لاسه خلک ځوریږي. داسې مشاعرو ته په پخوا ډیر خلک ورتلل، ډیر بیخي زیات خلک به ورتلل، خو هماغه خلک چې پخوا یو څه فیصدي زیاته وه یو څه کمه شوې ده.
یو بل شاعر کامران احمدزی وایي جګړو او ناخوالو د فرهنګیانو د شعر نظم ډیر زیانمن کړی دی.
نو زما په فکر باندې همدغه نامنویو جګړو د شاعرانو د شعر نظم ته ډیره زیات صدمه رسولې ده. دغو شعرونو هم چې کوم واورېدل ټول له درد له ویره ډک شعرونه.
د لوګر ولی عبدالقیوم رحیمی په خپلو خبرو کې له شاعرانو قدردانی وکړه چې په دې جګړیزو شرایطو کې د دې ولایت ښکلاګانې یاد کړې او د ګډونوالو په شونډو یې مسکا خوره کړه.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی دی. په همدې سره رسیږو د خبري برخې پای ته. اوس له امید مرزبان سره مې د افغانستان د فوټبال په اړه باندې لنډکی بحث کړی. په همدې سره پروګرام هم پای ته رسیږي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو بیا هم ښه راغلی. د فوټبال مینوالو ته مهمه او جالب خبر دا دی چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن ماښام البته په ونیمو بجو د انډونیزیا سره یو لوبه لري. زموږ همکار امید مرزبان چې د فوټبال شوقي دی او خپل هم فوټبالر دی، د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم اړوند ټول معلومات او خبرونه تعقیبوي. همدا شپه سره په سټوډیو کې دی. مرزبان، د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن شپه څنګه لوبه لري؟ دغه لوبه کومه او لوبه ده؟
سلام سفیجان تاسو او ټولو اوریدونکو ته. نن افغانستان انډونیزیا سره لوبه کوي. همداسې چې تاسو ویل، دغه لوبه چې ده یو تمرینی لوبه ده، داسې رسمي نتیجه به ډیر مهم نه وي، خو افغانستان غواړي چې نورو مسابقاتو ته چې پرمخ لري هغه مسابقاتو لپاره باید آمادگی ونیسي. همدا نننۍ مسابقه او بل مسابقه چې سنگاپور سره لري، د دواړو مسابقې په دوبۍ کې ترسره کیږي. په دوبۍ کې اوس د افغانستان ملي ټیم لوبغاړي تمرین کوي او د رسمي مسابقاتو لپاره آمادگی نیسي. هغه رسمي مسابقاتو چې د نړیوال جام دپاره او د آسیایی جام دپاره د لار موندل دپاره په قطر کې به وشي.
زما دومره پوښتنه هم ځواب کړه. زه غواړم پوښتم چې دغه تمرینونه چې دوی په دوبۍ کې وکړل او نن دغه د لوبه هم لري، څومره به تاثیر وکړي؟ فکر کوي چې که څام چې تاسو ویل رسمي نتیجه به ډیره مهمه نه وي د افغانستان لپاره، مګر څومره به ټیم آماده کړي چې وکولی شي په قطر کې ښه لوبې وکړي، هغه رسمي لوبې چې په قطر کې لري؟
د افغانستان د ملي لوبډلې اصلي مشکل معمولا په ډیرو موارد که داو چې دوی خه تمرینی کمپ نه درلود او معمولا دوی چې مسابقه دوه پاره چې آمادگی نیول فقط دوه درې ورځې تمرین کولای یا څلور ورځې ډیر نه. خو اوس دوی ته یو ډیر ښه زمينه برابر سوی د لس ورځو تمرین لپاره او بیا دوه تمرینی مسابقه چې انډونیزیا او سنگاپور سره دی. دا داسې ښایي چې افغانستان تیم به لګ د نورو مسابقو نه په دغه مسابقو کې ډیر ښه ښکار شي او شاید وکولای شي لوبي وکي.
په غوراوی پړاو کې چې د آسیا جام لپاره به فکر کوم په 2023 کې به وي آسیا جام، او همدارنګه په نړیوال جام کې چې 2022 کې به وي، د هغو غوراوی کوالیفاینګ راوند مسابقو کې به افغانستان له کوم ټیمونو سره مخ شي؟
درې مسابقې د افغانستان پاتې دي په ای گروپ کې. یو هندستان سره، یو بنگلاديش سره او یو عمان سره د جون په دریمه بنگلاديش سره افغانستان لوبه کوي د جون یو لسم باندې عمان سره لوبه کوي او په جون 15 لسم باندې هند سره لوبه کوي خو افغانستان هو اوس دا چانس تقریبا نه لري چې نړیوال جام ته لاري ومندي ځکه چې په همدغه ګروپ کې قطر هم شته او قطر په 12 امتیازونو سره د جدول په اول
یوازې یو ټیم له یو ګروپ کولای شي نړیوال جام ته لار پیدا کړي څنګه
د په هغه ګروپ د هغه ګروپ نه یو لومړی ټیم نړیوال جام ته تلای شي او دویم ګروپ دویم ټیم به آسیایی جام ته ځي
ساعت 6:30 است صدای ما را